رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر نوریاس نوری پیشکش میکنه. سلام آقای نوری، صبح بخیر.
بله، امید مرزبان تاسو ستړي مشئ. قدرمن اوریدونکو، یوه بله پښتو خپرونه پیل شوه، تر نهو بجو دوام کوي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د لوبو له میدانه او دغه راز ازادي او اوریدونکي په مطالبو کې اوري چې د هند مرستیال ولسمشر پرون له افغان ولسمشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، قاسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهم خبرونو سرخطونه. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي که چیرې اړتیا پیدا سي نو امریکا چمتو ده چې له روسیې د روسیې له لارې افغانستان خپل انتقالات ونه کړي. ټاکل سوی د امریکا د خپلو محاربو ځواکونو وروستۍ ډله نن له افغانستان وباسي. او د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې نړیوالې ټولنې په کریمیا کې د هغې ټول پوښتنې مخالفت کړی چې له مخې یې دا سیمه له روسیې سره یو ځای کیږي. بشپړ خبرونه. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي که چیرته اړتیا پیدا سو امریکا دې ته چمتو ده چې د افغانستان دننه او له افغانستانه بهر خپل انتقالات د روسیې له لارې ونه کړي. جنرال پاول سیلفا د امریکا د پوځي انتقالاتو د مسؤل په توګه نوی نومول سوی دی. دی وایي امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره 40% خواړه او غیر نظامي وسایل د دغه هیواد د شمال له لارې انتقالوي چې لاره یې له روسیې څخه تیریږي. نوموړی زیاتوي چې موږ باید پر نورو لارو چارو غور وکړو، ځکه چې یو شمېر مواد د اوکراین پر سر هم تیریږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نور 40% غیر پوځي مواد هم د افغانستان د شمال له لارې وړل کیږي، خو د دغو انتقالاتو لاره د روسیې له لور ته نه ده. د واشنگټن او مسکو اړیکې د اوکراین پر سر یو څه کړکیچن سوي دي. ټاکل سوی ده چې د کاناډا د محاربو ځواکونو وروستي کسان نن له افغانستان ووزي. کاناډا په 2001 کال کې افغانستان ته د خپل پوځیان واستول، او په تیرو څه باندې دولسو کلونو کې د کاناډا 158 عسکر په افغانستان کې وژل سوي دي. کاناډا په افغانستان کې 2300 پوځیان درلودل. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په بنګلاديش کې د هالند له لوبډلې سره یو تمریناتي لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماپښین په 2 بجو پیلېږي، او د کرکټ د 20 اوورونو د نړیوال جام د تیاری لپاره ده. تمه ده چې د افغانستان ټیم نړیوال جام لوبو ته د چمتووالي بله لوبه د جمعې په ورځ له زیمبابوې سره وکړي. د 20 اوورونو نړیوالې لوبې د مارچ په 14 یعنې راتلونکې یکشنبه شروع کیږي، او لومړۍ لوبه هم د کوربه هیواد بنګلاديش او افغانستان د لوبو ترمنځ ده. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. نړیوالې ټولنې په کریمیا کې د هغې ټول پوښتنې پر وړاندې مخالفت څرګند کړی چې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه ترسره کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د سه‌شنبې په ورځ وویل دا سازمان به د هغې ټول پوښتنې یا رفرنډم ته څارونکي ونستوي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر دیدر بورخالتر چې هیواد یې په اوس وخت کې د دغه سازمان دورې مشري په غاړه لري، د مارچ د 14 رفرنډم په اوسنۍ بڼه غیرقانوني وباله. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په ټلیفون د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړې، خو خبرې کومه نتیجه ورنه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د اوکراین د بحران په اړه په پرونی خبرو کې وویل چې پرونی خبرې وکړې، خو د دغو دوو وزیرانو د ټلیفوني مکالمې څخه نتیجه ورنه کړه. کیری له لاروف سره وروسته تر دې وژغید چې امریکا د هغو سوالونو ځوابونه له روسیې ترلاسه کړل چې د اونۍ په پیل کې د اوکراین په اړه روسیې ته استولي وه، او پکښې دا پوښتنه کړې وه چې مسکو د اوکراین د کړکیچ د هواري لپاره ډیپلوماسۍ ته چمتو دی او که نه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وویل چې د اوکراین د بحران هر راز حل باید د اوکراین د خلکو له غوښتنو سره سم وي، او د کریمیا د اوسیدونکو راتلونکی هم پکښې په نظر کې نیول سوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جون ساکی د دې ټلیفوني مکالمې په اړه خبر اعلان ته په واشنگټن کې وویل دا وایي جان کیری د دې راپورونو په باره کې اندېښنه څرګنده کړې چې موږ یې د اوکراین په خاورو کې شاهدان یو. هغه دا خبره هم وکړه چې دا د منلو نه ده چې روسي ځواکونه په غیر قانوني ډول واک په خپلو لاسونو کې اخیستی او ادامه ورکوي. روسي ځواکونه په کریمیا کې ځای پر ځای سوي دي. په دغه ټاپو وزمه کې د پارلمان روسي پلاو وکیلانو د سه‌شنبې په ورځ یوه اعلامیه تصویب کړه چې کریمیا دې خپلواک وي. ټاکل سوی ده چې د یکشنبې په ورځ په کریمیا کې ټول پوښتنه وسي چې خلک یې له روسیې سره یو ځای کېدل غواړي او که څنګه. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي د عراق د اسلامي دولت جهادیانو پرون د سوریه په شمال کې د 12 سیاقي وسلوالو په ګډون لشت لږ 22 تنه دام کړل. په بریتانیا کې مشته د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې فرانس پلس اژانس ویل چې د غیدامونو وروسته تر دې وسول چې له القاعده سره تړلو افراطي وسلوالو د حلب ولایت د جرابلوس د شار د باندې د شیوخ سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته. د غیدامونو دغه جګړو لامل تر سره سوي چې له جنوري میاشتې راپدې خوا د یاغي وسلوالو ډلو ترمنځ په سیمه کې روانه ده او تر اوسه لږ تر لږه 3300 کسان پکښې وژل سوي دي. د سوریې د حکومت مخالفې ډېرې وسلوالې ډلې سره له دې چې په ګډه د اسد د رژیم پر ضد جنګېږي د عراق او شام اسلامي دولت ضد دي، ځکه دوی دغه ډله په خپلو لیکو کې د خپلو خلکو او ملکیانو پر ضد په ظلمونو تورنوي. دا ډله تر خپل کنټرول لاندې سیمه کې د شریعت سخت قانون جاري کول غواړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي که اسرائیل د فلسطینیانو دولت ته اجازه ورکړي، دی به د فلسطینیانو له لورې د اسرائیلو د یهودي دولت د ماهیت د په رسمیت پیژندلو په برخه کې له خپل سخت دریځ تیر نه سي. نتنیاهو د سه‌شنبې په ورځ وویل دی به هغه موافقه ونه مني چې له خپلو سیمو ته د فلسطیني کډوالو د ستنېدو حق لغوه کړی او د فلسطینیانو لخوا یهودي دولت پکښې په رسمیت پیژندل سوی نه دی. هغه د څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د خپل ګوند فتح انقلابي شورا ته په وینا کې وویل چې د اسرائیلو یهودي دولت به په رسمیت ونه پیژني. واشنګټن د سه‌شنبې په ورځ ویل هیله من دی چې د دواړو لورو اختلافات د دې سبب نه سي چې دوی ونهسي کولی د سولې موافقې ته ورسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیلي سخت کوښښ کوي چې د سولې خبرې چې د په رسمیت پیژندلو د مسلې په ګډون پر کلیدي موضوعاتو څرخي پرمختګ وکړي. امریکایي سناتور ډاین فاینستاین د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره تورنه کړه چې د سنا د غوخړو د کمپیوټرونو پلټنه کوي چې هغوی د سی‌ای‌ای د یوه تحقیق په څېړنه بوخت دي. فاینستاین د سنا د استخباراتو د کمیټې مشري کوي. د سه‌شنبې په ورځ سنا وویل د سی‌ای‌ای دا اقدام داسې ښکاري چې دغه اداره غواړي د کانګرس خړې تهدید کړي چې د سی‌ای‌ای له کارونو سره کار ملري. د سی‌ای‌ای عمومي مشر جان برینن د دې په ځواب کې وویل چې دوی ادارې د کانګرس د غړو کمپیوټرونه نه دي لیدلي.
As far as the allegations of, you know, CIA hacking into
دغه تورونو په اړه چې تاسو هم اوریدلی دي چې CIA د سنا کمپیوټرونو ته ورننوتی ده، دا له حقیقت ډېر لرې ده. موږ داسې نه کوو، دا زموږ د کار له ساحې بهر کار دی چې ترسره یې کړو. سناتور فاینستاین ویل CIA د هغو غړو کمپیوټرونه کتلي دي چې د تروریزم ضد مشکوک کسانو دوسیو ته یې کتنه کوله. او وروستی خبر دا دی چې د لیبیا پارلمان د دغه هیواد صدر اعظم علي زیدان له خپلې دندې ګوښه کړ او د دغه هیواد دفاع وزیر سرپرست صدر اعظم وټاکه. پارلمان علي زیدان په داسې وخت کې استیضا کړ چې د ترابلس د مرکزي حکومت او د لیبیا د ختیځ سیمې د پیاوړیو ملیشو ترمنځ د تیلو د خرڅلاو پر سر ستونزې لا نه ده هواره سوې. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 څپو سربیره لوی خاورونو کې د افم په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. اوړاندې په خبرونه کې د هند مرستیال ولسمشر له افغان ولسمشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. په کندهار کې د سرحدي پولیسو په لیکو کې له دیرشو زیاتې ښځې جذب شوي. آیا برحال ښځینه پولیسې له خپل کاره خوښې دي؟
ساعت پر 9 بجې وزو ماخستن پر 9 بجې پر 8 بجې موږ راځو کورو کوشنیانو پاتې که غم یې هم موږ نسو تللی که شادي هم موږ نسو تللی.
د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ خلک بیا له محلي پولیسو راضي دي.
زه کله محلي خلک دي د منطقې سره بلد دي وزه ورته ملامیږي او مینونه دا شیان کشف کوي ګوري.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ اکاډمۍ لپاره یو نوی استرالیي روزونکی استخدام کړی دی.
نوموړي مهارتونه بیا د توپ نیونې یا د فیلډینګ او همدارنګ د بیټنګ په برخه کې د نوډي په استرالیا په هیواد کې تر شپېتو څخه زیات فرست کلاس میچونه هم کړي دي.
دغه راز د سپورت اړوند نورو پیښو په اړه به د لوبو له میدانه په پروګرام کې واورئ چې د خپرونې په 2 مئی کې د ازادي او اورېدونکو د پروګرام تر څنګ خپرېږي. په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د بحرین له حاله مو خبرو. د هند یو پلاوی په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. دغه هیئت چې مشري د هند مرستیال ولسمشر کوله وروسته تر دې په ار کې له حامد کرزي سره خبرې وکړې چې پرون د حامد کرزي د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. د دې خبرو جزئیات احمد شیبر په راپورټ کې.
د هند مرستیال ولسمشر حمید انصاری په کابل کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د لیدنې پر مهال دواړو لوریو د افغانستان او هند دوه اړخیزه همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. دوی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مسلې هم وشخېدل. دغو انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږ وخت پاتې دی. د هند له مرستیال ولسمشر سره په دې سفر کې په کابل کې د هند درې پخواني سفیران او د افغانستان لپاره د هند ځانګړی استازی ملګري وو. دغه هندي پلاوی پرون په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د خاورو تسپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. مارشال محمد قاسم فهیم د یک شنبه په ورځ په کابل کې د 50 کلونو په عمر وفات شو. د هند مرستیال ولسمشر حمید انصاری ولسمشر کرزي ته د مارشال فهیم د مړینې له امله خواخوږي څرګنده کړه او افغان ولسمشر ورته وویل چې د افغانستان د مرستیال ولسمشر د جنازې په مراسمو کې د هندي هیئت ګډون د دې څرګندونه کوي چې ان له افغانستان سره ډیره ژوره دوستي لري او دا د دواړو هیوادو د شو اړیکو نښه ده. حامد کرزي زیاته کړه چې هند د ژوند په سړو او تودو شرایطو کې دا ثابته کړې ده چې د افغانستان نږدې ملاتړی هیواد دی. ولسمشر کرزي بیا وویل چې د افغانستان د خلکو لپاره د هند دوستي ډیر اهمیت لري او افغانستان به د هند ډیر ښه دوست وي. افغان ولسمشر بیا وویل چې د افغانستان راتلونکي حکومت به هم د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو د پراخېدو لپاره هڅې وکړي. د هند مرستیال ولسمشر حمید انصاری وویل چې د افغانستان او هند ترمنځ دوستي پر دوه اړخیزه اعتماد ولاړه ده او دا ټینګه دوستي ده. حمید انصاری زیاته کړه چې د هند او افغانستان ملګرتیا مخکې تر دې چې د حکومتونو په کچوي د ملتونو په سطحه ده. هند د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د افغانستان په ځینو مهمو پروژو کې لکه د لویو لارو، روغتونونو او برېښنا په برخو کې تر $2 میلیارد ډیر کومک کړی دی. همداراز هند د افغان قاضیانو او ډیپلوماتانو په روزنه کې مرستې کړي دي. کابل او نوی ډیلی دوه کاله مخکې د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ چې په هغه کې د هند له لوري د افغان ځواکونو د روزنې ژمنه شوې ده او اوس هم یو شمېر افغان پوځیان په هند کې په زده کړو بوخت دي.
و امر د چپرون په کابل کې د هند مرستیال ولسمشر افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د غراز دواړو مشرانو د افغانستان د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پر موضوع هم خبرې وکړې. د انتخاباتو پر موضوع یو شمېر لویدیز ورسپانو هم ډېرې مطالب خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې ده.
د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته د طالبانو د ورستي ګواخ په اړه څو لویدیز ورسپانو لیکنې خبرې کړې دي. انډیپندنت ورسپانه لیکي چې طالبان دغه انتخابات یو امریکایي دسیسه ګڼي او ګواښ کړی چې د مخنیوي لپاره یې له هرې ممکنې وسیلې کار اخلي. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، راتلونکي انتخابات د افغانستان د آرامي او ثبات د څرنګوالي په هکله یو دلیل وړاندې کولای شي. انډیپندنت لیکي طالبانو له خپل وروستي ګواښ مخکې هم د انتخاباتو په ارتباط د څو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. ورسپانه تیره میاشت په هرات کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي مبارزې په کارکوونکو برید او په همدغه ښار کې په اسماعیل خان باندې حملې ته اشاره کوي او لیکي چې په قندوز کې هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یو کارکوونکي برید شوی. خو وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي سره له دې چې د طالبانو د ګواښ د اعلامیې د خپرېدو په ورځ په هرات کې د یوې چاودنې له امله دوه پولیس مړه او د یوه انتخاباتي کمپاین درې غړي ټپیان سول، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون چارواکي د طالبانو ګواښ کم اهمیت ګڼي. ورسپانه د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د مشر یوسف نورستانی له قوله وایي چې توقع کیږي چې 8 میلیونه خلک په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي او د خلکو ګډون به د 2009 کال د انتخاباتو په نسبت ډیر اوچت وي. یوسف نورستانی استدلال کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې څلور ډیر پیاوړي کاندیدان سره سیالي کوي او دوی هر یو ډیر پلویان لري. هغه ویلي چې په سلو کې 50 امکان لري چې راتلونکي انتخابات دوهم پړاو ته ووځي چې هغه به هم د مې د میاشتې په پای یا د جون د میاشتې په پیل کې ترسره شي. وال سټریټ جورنال زیاتوي چې کچېرې د افغانستان راتلونکي انتخابات په بریالۍ توګه ترسره شي نو په دغه هیواد کې د واک د ولسي بدلون لپاره لومړنۍ زمينه برابروي. خو کچېرې د 2009 کال د انتخاباتو په څیر د درغلیو او زور زیاتی ښکار شول نو په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي د انتخاباتو نتیجه به یاغیان پیاوړي کړي. بلخوا کریسچن ساینس مونیتور ورسپانه لیکي چې سره لدی چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکو ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو 95% مرکزونه پرانیستي وي، خو بیا هم په دې اړه له مودې راهیسې اندېښنې شته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل ورسپانې ته ویلي دي چې د امنیت په برخه کې موږ د افغانستان په امنیتي ارګانونو تکیه یو، خو دا څرګنده ده چې په ځینو سیمو کې به د جنګ جګړو سره سره انتخابات ترسره شي. هغه ویلي چې موږ له انتخاباتو پرته بله کومه لاره نه لرو.
په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د سرحدي پولیسو په لیکو کې د 15 ښځینه پولیسو د روزنې پروګرام پیل شو. چارواکي وایي تر دې مخکې په دې ولایت کې د سرحدي پولیسو په لیکو کې د ښځو موجودیت تقریبا په هیڅ حساب و. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو شمیر مخ په زیاتېدو دی او شاوخوا 15 ښځې ته آماده سوي چې په سرحدي پولیسو کې دندې اجرا کړي. په جنوب کې د دریم سرحدي زون سرپرست کمانډان ډګروال محمد رسول علي زیوای تر دې مخکې د سرحدي پولیسو په لیکو کې د ټول جنوب په ساته یوازې 99 ښځینه پولیسو فعالیت کاوه. د نوموړي په وینا د دغه 15 ښځینه پولیسو په روزل کې دوه سره به د کندهار د وای ډګر په شمول د کندهار سپین بولدک او د کوټي د چمن ترمنز د افغانستان او پاکستان په دروازه کې د ښځینه سرحدي پولیسو اړتیا پوره سي. د سرحدي پولیسو کمانډان د ښځینه پولیسو په لیکو کې د زیاتو میرمنو ورګړېدل ډېر مهمه او غزمنه چاره بولی او وایي چې د کورونو د تلاشي پر مهال به د پولیسو څخه د خلکو په شکایتونو کې هم د پام وړ کموالی راولي.
د بیرمن دوستانو په ابتکار په کومک سره موږ دا کار شروع کړی دی چې اوس د 15 ښځو طبقې او نرسیه دپاره موږ دلته امادګي لرو چې دوی ته یو کورس جوړ کړو او دا آینده کې دا کورس سپاره رسي او خپل وظیفو ته دوام ورکړي. په هر ځای یې په ویش کې، په بل ځای په تلاشي کې، په عملیاتو کې دا زموږ سره کومک کوي. دا ډېر غټ
په عین حال کې د ښځینه پولیسو د روزنیز پروګرام ګډونوالي وایي چې د کندهار په ډول په یو عنعنوي ټولنه کې د ښځو لپاره کار کول ډېر سخت وي. دوی که څه هم د خپلې دندې څخه خوشاله دي، خو بیا هم د ښځینه پولیسو د ستونزو د حل لپاره د دولت جدي پاملرنه غواړي.
زما نوم شکوفه ده، دلته درسو ته راغلی یم او وظیفه مې په ترمینال کې ده، درېمه ساترمنه یم. زه زما دغه دغه ده چې بس مرګ د ساعتو په پښکې کې موږ خپله وظیفه اجرا کوو. ساعت پر 9 بجې وځو، ماخستن پر 9 بجې، پر 8 بجې موږ راځو کور، کوشنیانو پاتې که غم مې ام موږ نسو تللی، که شادي ام موږ نسو تللی.
اوس مرو لاست سرباز استم د میدان هوایی، پلیس سره دی د میدان هوایی وظیفه اجرا میکنیم. از وظیفه خود بسیار خوش هستیم، روزانه زنو می زنو را تلاشی میکنیم.
په عمومي توګه ښځینه پولیس د قانون د پلي کولو په اړه مهم رول لوبولای سي او د کورنی تاوتریخوالي، د ښځو او کوچنیانو په وړاندې جرایم، د ښځو تلاشی، د ښځینه بندیانو سره شیاړي کې په سر کې راځي. ویل کېږي چې اوس په افغانستان کې 1500 ښځې د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کوي، خو د 3000 څخه ډېر د ښځو لپاره خالي بستونه موجود دي. د کورنوي چارو وزارت وایي چې دوی په ټولیزه توګه لازره ښځینه پولیسو ته اړتیا لري.
د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ بیا د محلي پولیسو پرمټ امن شوی. خلک وایي محلي پولیسو د پکتیا په اکثرو ولسوالیو کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته کړې ده. له ګردېزه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان راپور واورئ.
احمد خیل په 13 کلونو کې د پکتیا په 14 ولسوالیو کې هغه یو و چې اوسیدونکي د نامنه وسلواله طالبانو د فعالیتونو له وجې کډه کولو ته مجبور شوي وو. د یاد ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د محلي پولیسو په تشکیل جوړېدو سره په سیمه کې د وسلواله طالبانو فعالیتونه کم شوي دي. دا دوی په خبره چې د محلي پولیسو جوړېدو د سیمې امنیتي وضعیت ډاډمن کړي او پرته له کوم امنیتي ستونزې او مين چاودنې څخه خپل ورځنۍ چارې سمبالوي. څو تنه احمد خیل:
زه خپل دروم د مدخل ولسوالۍ میراځي کلی اوسیدونکو وضعیت ډېر ښه شوی دی، امن راغلی دی. په دې راغلی چې د کلو محلي خلک دي، د منطقې سره بلد دي، وضع ورته ملامېږي او مینونه مینونه دا شیان کشف کوي، ګوري هر سبیه سړک ګوري، پلچک ګوري چې مین انتجار ونه کړي. دوی ډېرې نشي پاتې کېدی، غرو کې نشي ګرځېدی، کلو کې خیورې پرېږده، ځکه دوی بلد دي د منطقې سره.
فلحال ډېر ښه شوی دی د مدخل امنیت د مخکې په نسبت، او موږ ډېر خوشحاله اوسو. پخوا خو ولا جنګونه کېدل، خو اوس حالات لږ ښه شوي. محلی پولیس ډېر خوشې وي چې دلته بس مسد کار شروع کړی دی او یو هغه پرمخ بیا یې کنه مسد یو امنیت منستر وسته نو موږ ډېر خوشحاله ده.
دوی دا هم وایي چې د محلی پولیسو په جوړېدو سره په سیمه کې د کلیوالي ژوند د ښه والي ترڅنګ ښاري کاروبار هم وده کړي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د نور افغانستان په پرتله د دې ځای محلي پولیسو ښه نتیجه ورکړې ده او د لا زیاتوالي په تکل کې دي. د پکتیا امنیه قمندان زلمی وریاخیل وایي
د پکتیا ولایت کې محلي پولیسو نسبت ټول افغانستان ته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده او موږ کوشش کوو چې دغه پروسه نوره هم زیاته کړو او دا د ولس غوښتنه هم ده.
د مدخل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د امنیت ډډمنېدو خبره کوي چې په نږدې یو میاشت کې به د راتلونکي ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي او سر له اوسه په دې ولسوالۍ کې د ولایتي شورا ولسمشرۍ د کاندیدانو استازو خپل انتخاباتي منډې ترړې پیل کړې دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولایتي شورا لپاره د کاندیدانو او د هغوی د پروګرامونو په اړه معلومات نه لري. هغوی د ولایتي شورا له کاندیدانو غواړي څو په خپلو پوسترونو او شعارونو اکتفا ونه کړي، بلکې په مرکز ولسوالیو کې خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کړي. په عین حال کې د نورو ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان بیا په شکایت لري چې لرې پرتو سیمو کې ناامني د دوی د کمپاینونو په وړاندې ستر خنډ بلل کېږي. تفصیل د مرزیه احمد زی راپور کې.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونه په تیزۍ سره روان دي، یو شمېر خلک د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له انتخاباتي کمپاینونو خوښ نه دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي که سامي و اونۍ کېږي چې د ولایتي شوراګانو انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي، خو دوی کاندیدان او پالیسۍ نه پیژني. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو هجرت الله او محمد نعیم په دې اړه خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
موږ له معلومات نشته چې دا کاندیدان څه کوي څه نه کوي. د کاندیدانو په سطح باندې معلومات نشته. ضرورا غونډه ډیره جوړیږي، مطلب په خاره ته کې جوړیږي، خو په اطراف کې نشته. د جمهوریت ریاست کاندیدان مطلب غوړي ډیره غونډه وکړي، خو ولایتي شورا کاندیدان چې دی مطلب دوه غونډه نه دي کړي. مطلب د غونډو په درک باندې کوئی نه یو چې دوه مطلب غونډه وکړي چې موږ پوه شو چې مطلب څه کولای شو څه نه شو کولای.
ولایتي شورا د اسکم یو سوي نو هغه امام په نظر باندې یعنی د سه مالدار نه دي، سیغه د خپل جمع نه خرچه وګ بیا هم نسبت د خرچه په خاطر باندې کړي دي، مطلب د خپل اکسونه ځان ته کړي دي.
د کپر دیر لسمه د ولایتي شورا رسمي کمپاینونه پیل شول او د همال میاشتې تر 13 به دوام وکړي. ولایتي شوراګانو ته په هیواد کې شاوخوا 2013 کسان کاندید شوي چې 450 ترې ټاکل کیږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولایتي شوراګانې د حکومتي اهدافو د پوره کولو او ولایتي چارو د لا ښه سمبالښت لپاره جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د اساسي قانون پر اساس د ولایتي شورا هر کاندید مکلف دی سو په مرکز او ولایتونو کې خپل کاري پروګرامونه مخامخ خلکو ته تشریح کړي. خو د ولایتي شوراګانو کاندیدان د خپلو کمپاینونو او په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل ولایتي شورا ته کاندیده خاطره اسحق زیوایی په تیر یوه اونۍ کې تر خپلې واسې انتخاباتي مبارزه کړې، خو زیاتوي چې له کومې جدي ستونزې سره نه ده مخ شوي.
ولی ما د خپل وس په خپل کچه پر په دغه یوه اونۍ کې څلور ولسوالۍ ته تللی یو. د کابل شهر تقریبا من یو ولس نه یو تللیو، ځینو د سپور نفوس منطقو ته تللیو، هلته مو غونډې کړې دي او خپل پروګرام مو هم کوم خویندو ورونو ته تشریح کړې دي.
له کابل پرته بیا د یو شمېر ناامنه ولایتونو کاندیدان وایي چې ناامنه د انتخاباتي مبارزو په وړاندې یو لوی خنډ دی. د لوګر ولایتي شورا ته کاندید حسیب الله ستنکسی ازادي راډیو ته وویل دی ډیر څه لزان سره لري، خو د خلکو سره د شریکولو په هدف لري پرتو سیمو ته نشي تللی.
موږ غواړو چې د خلکو سره لنږدې نه په کلي باندې کې ولسوالۍ ته لاړ شو او هغه سره خپل نظریات شریک او په تاسف سره ځینې ولسوالۍ دي موږ ځینې کلی دي هلته ډېر امنیتي ستونزې دي، موږ نشو کولای چې هلته لاړ شو.
له دې څخه وړاندې د ولایتي شوراګانو ځینې کاندیدانو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دوی چمتو دي څو د انتخاباتي مبارزو امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې د اوکراین پارلمان د کریمیا د ټاپو وزمې د سیاسي برخلیک لپاره ټول پوښتنې ته تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین په اړه خبرې کړې دي. واشنگټن وایي له روسیې سره به د اوکراین په اړه پرله پسې تماسونه نیسي څو د خبرو له لارې د اوکراین د ارضي تمامیت ساتنه وکړي. د موضوع تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین په اړه په ټلیفون خبرې وکړې، خو دې خبرو څه نتیجه ورنه کړه. دا خبرې وروسته تر دې وشوې چې د روانې اونۍ په پیل کې واشنگټن له ماسکو یو شمېر پوښتنې کړې وې او د هغوی ځواب یې غوښتی و. په دې پوښتنو کې یوه هم دا وه چې روسیه غواړي چې د اوکراین مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. امریکا وایي چې د روسیې له ځوابونو داسې ښکاري چې د اوکراین په اړه د ماسکو په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. د پرونی ټلیفوني مکالمې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی وویل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني مکالمه کې دا څرګنده کړه چې له یرغل کوونکو ګامونو سره د روغې جوړې او خبرو مخه نیول کیږي. هغه همداراز د امریکا پر دې دریځ ټینګار وکړ چې له ښاغلي لاوروف سره د دې اونۍ په ګډون پرله پسې تماس ولرو، خو د دې خبرو لپاره باید چاپیریال سم وي او هدف یې د اوکراین د ملي حاکمیت او خوندیتوب دفاع وي. خو کوم ځواب چې موږ د روسیې لاړ خطر لاسه کړی دی په هغه کې داسې څه نه لیدل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زیاته کړه چې جان کیری لاوروف ته دا خبر هم وکړه چې دا د منلو نه ده چې روسي ځواکونه په خپل سر د اوکراین چارې مخته یوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا وویل چې د اوکراین د بحران هر راز حل باید د اوکراین د خلکو له غوښتنو سره سم وي او د کریمیا د اوسیدونکو راتلونکي هم پکې په نظر کې نیول شوی وي. د کریمیا په ټاپو وسمه کې د پارلمان روسي پلوه وکیلانو د سیشن بي پورس یو اعلامیه تصویب کړه چې کریمیا د خپلواک وي. ټاکل شوی ده چې د یکشن بي پورس په کریمیا کې ټول پښتنه وشي چې خلک یې له روسي سره یو ځای کېدل غواړي که نه غواړي. خو د یو شمېر څېړونکو په باور دغه ټول پښتنه هم د دې لپاره ده چې له روسي سره د کریمیا یو ځای کېدو ته یو قانوني چوکاټ پیدا کړي. د اوکراین پارلمان د کریمیا پارلمان ته خبرداري ورکړی دی که چیرته نظر پښتنه لغوه نکړي دا پارلمان به منحل کړي. لویدیسو هیوادو او د اوکراین نویو چارواکو ویلي دي چې دغه نظر پښتنه دوی ته د منلو نه ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ اکاډمۍ لپاره یو نوی استرالیایي روزونکی استخدام کړی دی. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل دغه روزونکی به څه باندې یوه میاشت وروسته افغانستان ته راشي او عملاً به په کار پیل وکړي. له ښاغلي مراد سره د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې دغه نوی روزونکی کومې ځانګړتیاوې لري چې تاسو انتخاب کړی دی.
منګ یو نوې روزونکې د جنرال رسن په نامه د خپل د کرکټ د اکیډمۍ لپاره استخدام کړی دا چې نوموړي مهارتونه بیا د توپ نیونی یا د فیلډینګ او همدارنګه د بیټنګ په برخه کې د خپلې لومړۍ سر کې بیټنګ کاوه او د استرالیا له هیواد څخه ده او د استرالیا په هیواد کې تر شپېتو څخه زیات فرست کلاس میچونه هم کړی دي. ان شاء الله د اپریل د نیمایي نه به ان شاء الله د افغانستان تر استنیږي او همدلته به وي. زیاتره وخت د ځوانانو پر روزنه کې بالخصوص د نونس کلونو همدارنګه د ولایتو د زونونو کوم ځوانان د یوغو د اساسي مشکلات سي کوم د منګ په بیټنګ او د فیلډینګ په برخه کې پیغو باندې باید پاغه په لومړی قدم کې باید کارو کې تر څو سي دي د ملي ټیم سپونو تراجن او باید هغه ظرفیتونه لزان سره راوړي.
مراد صاحب څه ضرورت و چې د افغانستان د کرکټ ملي اکاډمۍ ته مو دغه روزونکو استخدام کړ؟
اوس موږ هغه دوم پړاو ته داخل شو. موږ په خوا دي نیپال او دی هانګ کانګ ته ورته سي دي موږ غوندې دوه میا درې مدرجه غړتوب لږ کې هوادونه دي لږو تر لوبیدلو. اوس افغانستان د یو کال په دې خوا دي هلو ځلو څخه وروسته موږ الحمدلله اوس هغه بشپړ غړتوب لرو کې هوادونه په سپونو کې اوس شمارل کیږي. ګرچه موږ دوه میا درجه غړتوب لرو کې هوادونه یو زیاتره لوبي ملي غو سره دي. نو دې دوم پړاو ته لپاره موږ یو خاص اختصاصي روزونکو ته یا ظرفیتونو ته ضرورت درلو. نو د همدغه مخې پر اساس باندې نوموړی استخدام کړی دی. یو بل مخې دا و چې موږ کله هم د داخلي کرکټ نه لوبغاړي رخصه حسب ملي ټیم ته تلونه هغه فشار او هغه کوم ستانډرډ چې په مغه لیول باندې د هغه به نسوي ازمولای. نو زه مونږ خاطر کوم چې دی مخکله دي چې ملي ټیم ته ولاړ شي. مونږ د داخلي کرکټ ځوانان په دې باندې په مغه په کور کې به داخلي کې خکاروشي او مغه بین المللي معیارات سره سم د دې ظرفیت سازي وشي او بیا د دې چمتو وي تیار وخت ملي ټیم په کومه کې وته ظرف پیدا شو ملي ټیم سره یوځای شي.
مراد صاحب د غاتیر لوب کې افغانستان او خودل چې د کرکټ ملي لوب ډلې د فیلډینګ په برخه کې یا د توپنیونې په برخه کې ډیر ښه مهارت لري، خو د بیټینګ په برخه کې یا توپوهنې په برخه کې دوی یو څه مشکلات لري. څه هیله مندي موجوده ده چې دغه نوې روزونکي پراتاک سره به د افغانستان بیټینګ څومره پیاوړی شي؟
نوموړی خپله د بیټسمین پاتې شوی ده او بیټینګ او خپل اختصاصي شعبه هم بیټینګ ده یا توپوهنه ده، نو انشاءالله د دې خدمات به زما په نظر ډېر مؤثر وي. پیټر اندرسن نه یوازې بیټینګ بلکې د توپ نیونې په برخه کې دا خپله کیپر هم و، نو په هغه کیپینګ په برخه کې او یا په دې کیچ په نیولو کې هم موږ یو څه ستونزه لرو. که تاسو فکر ورته کړی یو څو کیچونه موږ ډراپ کړو، نو دا به په دې دواړو بخشونو کې کار وکړي، نه یوازې ملي ټیم سره بلکې له تنکیو ځوانانو سره هم.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد چې د کرکټ اکاډمۍ لپاره د نوي استرالیایي روزونکو د استخدام پر مسلې خبرې کولې. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله مند چې دغه استرالیایي روزونکو په استخدامولو سره به نوي ځوانان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته په د کرکټ پنلیوالو معیارونو سره وروزل شي. د سپورت اړوند نور پیښو په اړه به د لوبو میدانو په پروګرام کې واوري چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اورېدونکو د پروګرام تر څنګ خپرېږي. خو اوس به قسیم سولمل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
یو جګپړی امریکایي پوځي چارواکی وایي که چیرې اړتیا پیدا سو امریکا دې ته چمتو ده چې د افغانستان دننه او له افغانستان بهر خپل انتقالات د روسیې له لارې ونه کړي. جنرال پاول سلفا د امریکا د پوځي انتقالاتو د مسؤل په توګه نوی نومول شوی دی. ټاکل شوی ده چې د کاناډا د محاربو ځواکونو وروستي کسان نن له افغانستان ووځي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن په بنګلاديش کې د هالند له لوبډلې سره یو تمریناتي لوبه وکړي. نړیوالې ټولنې په کریمیا کې د هغې ټول پوښتنې په وړاندې مخالفت څرګند کړی چې له روسیې سره د دې سیمې د یوځای کېدو په اړه ترسره کیږي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین د بحران په اړه پرون خبرې وکړې، خو د دغو دوو وزیرانو د ټلیفوني مکالمې څه نتیجه ورنه کړه. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي د عراق او شام د اسلامي دولت جهادیانو پرون د سوریې په شمال کې د دوو سیاسي وسلوالو په ګډون لشتر لږه 22 تنه اعدام کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي که اسرائیل د فلسطینیانو دولت ته اجازه ورکړي، دی به د فلسطینیان له لورې د اسرائیلو د یهودي دولت د ماهیت د پلسمت پیژندلو په برخه کې له خپل سخت دریځ څخه تیر نه سي. امریکایي سناتور داین فاینستاین د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره تورونه کړه چې د سنا دغو غړو د کمپیوټرونو پلټنه کوي چې هغوی د سی ای ای د یو تحقیق په څېړنه بوخت دي. او د لیبیا پارلمان د دغه هیواد صدر اعظم مالی زیدان له خپل دندې ګوښه کړ او د دغه هیواد دفاع وزیر سرپرست صدر اعظم وټاکه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوی او بخونکو خدای په نامه د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. دا د لوبو میدان په سنی پروګرام کې د افغانستان د جمناستیک د فدراسیون یو مسؤل لمک سره ملمه ده. دا چې جمناستیک په افغانستان کې څومره وده کړې او په دې وروستیو کې کوم پرمختګونه کړې، له دوی سره به خبرې اترې ولرو. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د لوبو مهم خبرونه سره ورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د چهار شمې پورز د نړیوال جام په یو تمریناتي لوبه کې له هالند سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم د هالند په وړاندې د 2013 کال د نړیوال شلاوري جام سیالي لومړی تمریناتي لوبه کوي. د 2013 کال نړیوال شلاوري جام د آسیا جام په څیر په بنگلاديش کې ترسره کیږي. افغان ټیم په دویمه تمرینی لوبه د جمعې پر ورځ له زیمبابوي سره وکړي او د نړیوال جام په لوبه کې لومړی وار له بنگلاديش سره د یک شنبه پر ورځ مخامخ کیږي. افغان لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په لومړي ځل یو ټیسټ لوبونکو ټیم یعنی بنگلاديش ته ماته ورکول سره څلورم مقام وګاټه. افغان سوکوهن کی سہیل احمد په لندن کې د حرفه‌ای سوکوهنې یو لوبه وګټله. دا لوبه د یک شمه په شپه د لندن د بیتل گرین په یارک سالون کې وشو چې سہیل احمد وکړې شول د نمرو په تفاوت خپل سیال ایوان لیویک سمات کړی. د سہیل په رسمي پاڼه کې راغلی چې دا لوبه د پژوند کې درېمه پروفیشنل لوبه و او ډیر تیاری ورته نیولې و. اخو په کابل کې د سکوهنی فائنل لوبي وشوي د دې سلیو تر سره کونکي محمد معروف ازادي رډو ته ویل چې دا لوبي په څلورو وزنی کټګوري کې د کابل د دوشت کلبونو د 215 لوبغاړو ترمنځ شوي په دې سلیو کې په بیلابیلو وزنونو کې تکړه سیري منتخب ټیمونو ته پیژندل کیږي افغان فوټبالر مشتاق یعقوبی د مسکو دینامو ټیم ته انتخاب شو د دینامو مسکو رسمي پاڼې د مشتاق یعقوبی د اخیستلو خبر ورکړ او ویل چې د یو فصل لپاره د افغان لوبغاړي سره قرارداد کړی دی دینامو مسکو د روسي په لیګ کې څلورم مقام لري د فوټبال فدراسیون وایي تمه د مشتاق یعقوبی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لپاره هم لوبه وکړي او په نړیوال فوټبال لوبه کې هم اوري چې د رئال مادرید ټیم د یک شمه په شپږ لیوانتا لوبډله نه هیل کړه د رويټرز خبري اژانس لمخره رئال مادرید د هسپانیا په لالیګا سیلیو کې د کریستیانو رونالدو سلو او نیکوس په ګولونو سره لیوانتا 3-0 ماته کړه رئال مادرید اوس مهال د لا لیگا په جدول کې تر ټولو ټیمونو ډیر امتیازونه لري مخکخه بارسلونا بیا 13 لوبه بایللې او دویمه درجه یې اتلتیکو مادرید ته ورپرخه دا اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل را بشو د پروګرام د میل مپلور لکه څنګه چې ویل د افغانستان د جمناستیک فدراسیون یو مسؤل لمغ سره ده خغلی صابر همدرد د افغانستان د جمناستیک په فدراسیون کې د ځوانانو د برخي مسؤل ده خغلی همدرد د جمناستیک لوب په افغانستان کې څومره پرمختللی ده
جمناستیک په افغانستان کې ان شاء الله په دې وختو کې ډیره پرمختګ کړی سابق وختونه پرمختګ کړی د هر لحاظ نه یو ورځ مخکې د ارتقایي مسابقې ملي په ساته دوه دیش کلبونه اشتراک کړی او چې په دوه دیش کلبونه تقریبا دولس نفر دویم کلاس ته وته
کلاس ته یعنی دغه درجه بندی په کوم اساس باندې کیږي او افغانستان تر کومې درجه پورې لوبغاړي لري او روزون کې لري
هر ورځ ځان ته په حساب یو مشخصات لري نو خپل جملاست چې دا شپږ بخش نه تشکیل شوی ده چې هر بخش ځان ته مثال کلاس لري چې هر بخش کې تقریبا 15 کلاس ده چې اولنی کلاس ته لپاس نه شروع کیږي مثلا 15 کلاس ده ابتدایي کلاس ده هغه کسان چې نوې جملاست شروع کوي هغه لپاره نور سلورم کلاس زونان کلاس ده امده سه دریم کلاس فعلا ملی ټیم کلاس ده امده سه دویم کلاس اول کلاس ده د مساری په ساته کلاس ده چې فعلا د کاندید مساری په ساته تر اوسه افغانستان کې کار کوي یعنی دویم کلاس ده چې پرونه مسابقه دلته جامس
تیر ورځ د مسابقې په اړه راته وایي دا په کوم هدف شوی او تقریبا څو لوبغاړو کې برخه اخیستي ولا ستاره ورته نیت شوی
دا مسابقه په کلوب سپورتي اردو کې برگزار شوی تقریبا د دوه دیش کلبونو د شاګردانو سره کړو هغه کسان چې دریم مقام ځان تخسته وو په دې مسابقو کې تقریبا دا مسابقې ارتقایي وو یعنی مثال یو نفر غوښته چې دریم کلاس نه دویم کلاس ارتقا وکړي دولس نفر ارتقا وکړي دویم کلاس ته لدریم نه
جمناستیک په افغانستان کې څنګه د خلک خوښي کڅنګ او څومره امکانات ورته برابر شوی دي
مخکې درته ول بنیاد او اساسي ترين ورزش ده نور ورزشونه جمناستیک ده یعنی اساس ټول ورزش جمناستیک ده او دا ډیر علاقمند لري بدبختانه دا ته وایم چې جمناستیک په افغانستان کې ډیر پاست پاز ده د لپاره چې هم امکانات لګده صحیح زمينه ورته مساعد نه ده چې مثال خلک دي کې تامین وکړي صحیح او ډیر مشکلات لرلو اقتصادي لحاظ نه
جمناستیک کوم وسایل ته ضرورت لري چې د اولمپیک ملي کمیټې تر اوسه تاسو ته نه دي درکړي د فدراسیون لپاره یعنی نه دي ورکړي دغه وسایل
جمناستیک اول شې چې ډیر مهم دی جمناستیک لپاره هغه توشک ده یعنی صحیح ځای ده جمناستیک ځای به تقریبا ارتفاع به سلور متر او ځای کنه یا جمغټ جمنازیمي او وسایل اسپاک متوازی خارک سیمدار حلقه دا ډیر ضروري ده جمناستیک لپاره هر بخش لکه د مکتب مزامین غوښنده چې یو امکان لري چې ناکام پات کې نو درست مسایل نستفیل لپاره
معمولا په بهرنیو لوبو کې یا په اولمپیک لوبو کې جمناستیک تر ټولو ډیر مینوال لري د دې لپاره چې په افغانستان کې خپل مینوال پیدا کړي تاسو څه کارونه کړي دي جشنونو کې مشترک کړي دي کوم نور لوبو کې اشتراک کړي
مخکې د جمناستیک ته توجه نه کیده ایمنګ وسنی رئیس د بریجنال شمال متحد هندستاني د جمناستیک فدراسیون رئیس ده د دې راتلو سره جمناستیک فدراسیون ته پرمختګ کړه د جمناستیک نو اولین کارم چې کړه تقریبا 2-3 سیمینارونه نیول سوی یعنی د حکامیت ترنری سیمینار هم چنان جمناستیک لري نمایشونه تر سره کړي ده ډیر ځایو کې باغ بابر او بازشان نور کې د خپل د خلک توجه مونږ ته کړي
ملي ټیم هم شته تر اوسه په کوم بهرنۍ لوب کې اشتراک کړي کسانګه
نه بهرنۍ لوب کې اشتراک کړي نه ده خو زحمت بس ان شاء الله چې ډیر نږدې کې به اشتراک کې مسابقه کې یا ترنن کې
تاسو په نظر د بهرنۍ لوب سطح به ډیر زیات جګوي د افغانستان له اوسه اوسنی حالات څخه څنګه
ډیر جګده دی لپاره موږ ملي ټیم چوس دلته مثال کلاس دلته تمرین کیږي خارج کله ته نوځاونونه تمرین کوي یعنی ډیر فعلاً ساتي
چې تاسو په نظر درته وی چې د جمناستیک د لوبې لپاره څه کول پکار دی خلکو باندې څنګه کوي ل اولمپیک څه غواړي چې څه درته وکي
اولین کار چې کوي باید موږ ته یو صحیح ځای راکړي بعد لګینه وسایل د جمناستیک او لږ زره د ورزشکاران د ملي ټیم اسیا باید لږ زره جګ کی یعنی موږ ته درې میاشت بعد فقط درې زره درې سوه د اسیا راکړي د اسیا هیڅ څوک ته کفایت نه کوي یعنی ډیر کم وخت هغه ده پیسې ده دا باید اسیا لږ زره ډېر سي ځای موږ ته مساعد کړي نو انشاءالله چې موږ کوي سي بیا خواهد په سطح مسابقه ورکړو
په بهرنیو لوبغاړو کې د کوم یو خوښیږي او کوم حرکات مثلا دلته ښه لوبغاړي ترسره کولی شي هغه د حرکاتو نمونه که واخلئ
بهرني هیوادونه کې فعلا چاینا ډېر ښه ده روسیه مملکت ډېر ښه ده جمناسټیک ډېر پرمختګ کړی خارج مملکتو چې ده ټول وسایل ښه دي ټول حرکتونه ښه دي سیمدار اسپاک متوازی حلقه اکروباتیک حرکتونه ده موږ تاسو ملقونه ورته وایو افغانستان په سر افغانستان کې موږ نام خدا خصوی ده انشاءالله چې په نږدې وخت کې به اشتراک کومنګ
په افغانستان کې د تاسو شوې اکروباتیک دغه په تخنیکی نمونه چې دي او ترسوم په څو دوره وهلې شي افغانان په خپل په یو جام سره
په فضل د خدای سره اوس ملي ټیم نور الکان ډیر پرمختګ کړی دی جامستک بخصوص د اکروباتیک په بخش کې ملکونه اوس نام خدا په هوا کوي چې دوه درې ملک وایي سالمون جامپ لرو او یو ټوپ څنګه ده یعنی عادي کلاپو کې ټوپ استعمالیږي نو ډیر ځای کې لکه فدرسون بیا جام لرو مو تختې جام پرته وچ دینه کوي چې دوه ملک درې ملک ورته سلطیب شروع یا سلطیب سر کوي چې وایي نو همداسې ډیر کتون چې مثال متهم یو بل سره کنه پیدر پي وایي سي ان شاء الله
یعنی تاسو په نظر دغه تخنیکی وسایل دومره مهمه دي چې حتی لوبغاړي نشي کولای اساسي حرکت هم سم تر سره کړی
کوي سي خو خبردار چې د افغانستان ساته ډیر ټیټ ده خارج نه دوی لپاره زمينه مرتمسای نه او یو جمناس باید پورس کې شپږ سو پیسې به ځان باندې مصرف کړي تر څو چمغه انرژي چې دا رښتیا غواړي د پوره کړي نو د تقصیر ډیر ضعیف دی یعنی څوک نشي کوي چې دا شپږ سو مصرف کړي چې دا ډیر مصرف کې سل پی نو وجود په حساب انرژي دوم رماده نه د مثال وسایل کارو کې نو هم د تخنیک په غم لږ ضعیف لرو مونږ
تاسو د دې لپاره چې خپل تخنیکی نیمګړتیاوي پوره کړی آی سیمینارونو مولیدل دي بهرني کلیپونه تعقیبوي څه کارونه کوي تاسو خپل
bale تقریبا دوه درې سیمینارم په حساب تعقیب کړی دا چې ترننګ او حکمیت د هم د داوري او بل مونږ خپل انټرنیټ سرچ کوو مونږ ملي ټیم تیر نشته ډیر مونږ سره همکاري کوي یعنی خپل ځخپل ملي ټیم اوسه مونږ سره ډیر مرسته کوي ان شاء الله چې کوي چې پنځه وخت خارجی مسابقه کې هم اشتراک کو
د افغانستان د جمناستیک فدراسیون د ځوانانو د برخې روزونکې صابر همدرد له تاسو نړۍ مننه کوم کور ده
تاسو نه مننه
ښوندي اوسئ د لوبل میدان سپورتي پروګرام در نوریدونکو اوسنی پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي تر بل یو موزه صفی الله ستنګزه په پاکو بخونکو خدای سپارم خیشي دی ولر
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو دا اونی بیا ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه راغلي چې یو څو یې په دې پروگرام کې خبرو ځین اوریدونکو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې کړي او خلکو یې غوښتي چې وړ کاندیدا رائے ورکړي چا بیا شکایت کړي چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده ځین نور بیا له امنیتي ارګانونو غوښتنه کړي چې د افغان ځواکونو ساتنې او سمبلولو ته جدي پام وکړي پروګرام د اوریدونکو په هغو ټلیفوني پیغامونو پیلو چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه یې پکې خبرې کړې دي ځین اوریدونکو له خلکو غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې وړ کاندیدا رائے ورکړي
زما پیغام دا دی چې ولسمشر حامد کرزي د یو کاندید په اختیار کې د امنیت میماخانی او نور دولتي امکانات ورکړي چې د ولسمشر خیره کوم چې د انتخاباتو پروسه کې مداخله ونه کړي
منتظر شرافت تغذیه د ولایت اوبل ولسوالۍ د زرین چوري د کلي اوسېدونکی یم کې تر اوسه فوري د ریسه جمهوریت نه مندانو یو حق سم نسته یعنی تبلیغات یا کمپاین نه لري او هیڅ کو فرشنا نه دي پوستي ټولې مرکز پوری مربوط دي ولسوالي مرکز پوری نه دي شاوخوا کې یو پرمټري کې تفصیل دي کوم چې پوستي بهر وځي زرین چوری ته په زحمت کې لته نور کې شاوخوا کې لته تر څو خلک داسې خپل رائے استعمال کوي خپل رائے خپل خوش کان ټول ډول کې هر کولای شي شرایي ریسه جمهوریت
ګرار ته یو کاندي سفر کړو حال ته هر چا یو ورخه ورته راوړل او ویل چې زه باندې جوړم بیا به ویل چې زه میدان وای جوړم چون په نیر هر کې میدان وای هي یو دانه هڅه ده هم هغه ورته نو کې چې میدان وای نه شال ته ضرورت دی بل به ورخه ورته راوړل چې موږ ته سړک جوړ کړو بل به ورخه ورته راوړل چې موږ ته نه هر جوړ نه او دوه دی ورکول چې دې ته جوړم
ڈیموکریٹک او یا ولایتی شورا او یا نور پارلمان ته کاندید کړي
اسکلس ولا سوال کې کمپاین راغلی دی د ډاکټر عبدالله او د اشرف غنی احمدزی او تاسو سره تاسو نه دی ورکړي په دې سوال کې خلک ټول تاسو نه دی اخیس او د مشکلات سره مخ انتخابات نو او بل خبر مو دا غوښته چې تاسو نه زیات خلک نه کیږي پر طالبان یې معنا نه کیږي دا غوړو چې بیا راځي حکومت معنا 1500 زره باندې پر ګرام د خلکو تاسو
زه د افغان مرحله خندار ولایت خطاسي ځان تر کوم افغانستان د یو لسو منتخبو کاندیدان څخه مې دا سوال او غوښتنه چې کتاسي کامیاب اوسی د دغه روان حکومت چې ښکاره روپۍ ولیدي قراردادونه یې ولر کړي دي سام د خلکو مځکې غایب د قانونو کارونه یې کړي دي آیا صحیح به د هغو سره ریاست جمهوري کې پوښتنې او حسابونه وکړي او که یا
اوریدونکو د راتلونکو انتخاباتو او کاندیدانو په اړه خبرې کولې. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې نور ټلیفوني پیغامونه هم درته لرو. اوس هم څو اوریدونکو پر نا امنه یو خبرې کوي.
او دروغه خپل غزنی د ولایت د ابوان نور فوالي د ځبال سرفراز کلا د کلی څخه د پیغام تر تبرېدم. زموږ فکر دی کې زموږ د ولسوالۍ عملیات ډیر خراب ده. وانه چې ولسوالۍ کې عملیات تر سره شي او خلک انتخابات تر راشي.
عبدالله غورکیم کندهار ولایت څخه د تازه سره په تماس کې یم. ټول حکومت ته لاس تیراري دی حکومت دا نه لاس ده دوا کار کوي چې موږ د کندهار والی او جنډه نازک کاریږي خو هیڅ حکومت راغ نه اوري. ما دا ولې سوالي تور سره نو دا حکومت موږ هیڅ نه ارزي په هیڅ موږ نه ارزي دی حکومت ته.
زید محمد ولی د هلمند ولایت څنګه ولسوالۍ آزادۍ رادیو ته دا پیغام پیړم. زه د لوړو مقامات سره غوښتنه لرم چې کله د پولیسو د لیکو سدي د غروینیان او چرکان وباسي. تا مخکې یا په مجکان کې څه پیغله کولې غلاوې کولې اوس حکومت کې د خلکو څخه زور روپۍ اخلي او د حکومت شان هم غلا کوي خرڅوي د وطن د خلکو څخه روپۍ اخلي.
زه افغان یم او د هلمند ولایت څخه مې تاسو ته زنګ وهلی. زه مور د زمینداور د خجکي د ولسوالۍ د زمینداور په علاقه کې هیڅ امنیت نشته او د حکومت سره اداره کوي چې موږ پوره امنیت راوستلې دي خو هیڅ چاته نه کار ورته سوري او امنیت ټول هغه طالبان پکې زلزله. هیله مو دا ده چې موږ د خجکي ولسوالۍ د زمینداور څخه امنیت راولې چې خلک خپل کارونه ترلاسه کړي او خپل راتلونکي وټاکي. وسلام.
افغانستان کې د کابل نه چې وخت ملل متحد د قوی بین ملی برابری د افغانستان طالبان پر ضد راوړ په لادن تر نامه لاندې دوی د پاکستان خواهش کوي چې ټول سره د پاکستان پورې اړه لري. حالا دا ده چې ما دغه میدان د مشق و تمرین د ملل متحد او د پاکستان ګرځېدلی ده. دا بېاتفاقي پاکستان راوړي. پاکستان پایگاه نظامی امریکا و انگلیس ده. دیگه رو این کار نسی که تاریخ و ایزش بیمان تاریخ اقیم چه نکام اوز ملل متحد پاکستان خواهش رو نیدی هم دقت امری که پا افغانستان بانده یه غلط تری ده هم دقت امری پا اسلام آباد بانده وکی
عادت خیرفه هم به پکتیا داده شکرم رسوی تماس کیم. پا پکتیا ولایت که تیر سخت چې تسلی شي د تسلی نه بعد ډېره سخته نامنې رامنځته کېږي. ولې دا د پکتیا او د خصوصا د فکرم کوشین اور جہاد کلی اس دن کی آیا دے نام نئی ورزی او کھانا آیا تاسو دا چاروا کے لوڑ سو چاروا کے ورتا گوری خلا کوری راوری چوک پوجرو کے خلا لا ول کی چوک چیر دا سم محاکمے چلن دی آیا دا محاکمے دی اطمینان ور دی انا زما دولت ور دی انت خلق پازا دی او ور طالبان ور دی خلق پازا دی دا اطمینان ور دا او کنا
جو تک اپسا ولایت میں پیدا بل اور ساری سرکار اس طرح پاڑی کا جیم پھر افغانستان دشکیتا و مطرابی اپسا دیتا ہے کہ چکل بحرانی جواکون افغانستان در داخل شیوی جی دویست در بحرانی جواکون در اپیونا جگری شروع شیوی دی و مخالفتون شروع شیوی دی اور بالخصوص پکنیش نمان جکو کہ دیر بس حالات روان دی اور بخال دیر بس حالات قرار لری چلاغی لیلیت خفزین سنوی کی دیشی در افش ترکی دیدی چه یو لاغت خد کافسا ولی در تضاب الاسالی دا چه تر خال در تپیقی ویلیشم دیدین در کم مبالغه چه دا اوز اوز در کم سپوستی مستی چی دید محلی فلیسو یا مطلب دا فلیس چی دید یا ملی ودی دا دی حتی در خفلی پوستی سخا شرم در ورن دی هم در تلو اجازه نلری
افغانستان حکومت سولانا غواړي یا شمال تر والا یا جنوب تر والا سولانا غواړي ځوان چې نه هر افغان سولا غواړي افغانانو یاد ولرئ چې افغانستان د اوسنۍ جګړه د افغانانو جګړه نه ده بلکې دا جګړه د پنجاب انګریزي او د عربو لخوا تمویل کېږي د هغوی لخوا په مخ نیول کېږي دا نه دی افغانانو جګړه دا نه د افغانانو لخوا تمویل کېږي نه د افغان طالبان دي هسې نوم به د افغان طالبان وي خو دا نه افغان طالبان دي نه د افغانستان خلک دي دا یو شمېر نه پوها جاهل دي پردیو اجي خلک په دې جګړه کې شتون لري
السلام علیکم محمد رقیب کی اس پاکستان سے ملک کو پاکستان کے طالبان اور افغانستان سول بارہ کی خبریں کولی پاکستان نے تو ہم نے افغانستان پخلار پری دیا یا سول پر مختگو کی یا حکومت پر مختگو کی عظما اخبار سول علی شعرا نظما خواہش تھے پاکستان سارا بدی اخلاق نوریت خبریں ہونے کی
جو خان زادہ مینوال د پکتیا ولایت زاجیر ولسوالی اوسیدن کین د ملي دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدی تو غارت کوم چې د پاکستان افغان په کونړ ولایت په دانګام ولسوالی په زرا او مزایل راغل ولګیدل خلک په کې شاید مالونه په کتابو شول زګلو نور واخستو دا نه چی شي ملي دفاع وزیر دی تاسو کوم دفاع وزیر چی شي دفاع کوي
طالبان عملی حکیم دی اور دس معلوم ہے کہ سنت طالبان عمارت ہے ہر قوم مسالہ طالبان نے دل کی گئی امنیتی وجہ ڈیرا خراب ادا ہے کورنا باہر سے تلاشی پر سے جڑی کڑی ہوئی پچرا گام خالق ڈیر چڑھنا پتنگ تھے منگ دولت سکھا چلے کوچ پچرا گام ولسوالے کے دملی اردو زکون کے امنیت اور طالبان سکھا دودھ ولسوالے خالق کوچ ہو رہی
خبر ما دغه د علماء جهاد څخه به هله ده سیاده د ملکان یو تنا تمر جوب له هغه راخه مغه مطوانان په د حالات کویرو او یاد اشکرور دروغ مو وای استفا ورکړ خپل د بنې څخه خپل سر نه سلام
علیکم دا زموږ زغ دی ورسیږي د اسلام کوټه چې په دغه طالبان چې دغه ناور عمل د بابغس ولایت کې د غورماش ولسوالۍ کې سرکی چې یو ظالم ولار سی یو کار وکی نه نور په ټوله قومي سره هغه ګر قومونی سی یا د وحلو د لاسه سی نه یا یو دا چې عالمانو سره د سرکی چې دوه نه لري
اوریدونکو پر نا امنه یو خبرې کولې اوسم د بیا رغونی پر مسله ستاسو ټلیفوني پیغامونه ورپسې پر ځینو نور مسایلو ستاسو پیغامونه راځي
د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ محمد خان خبره کوم چې دا زموږ د وطن او د قوم سره ولي امرست نه کیږي دا باغران ته دا نمبر ولي نه ځي
مګول د کندهار ولایت شاول کوټ ولسوالۍ خبره کوم دا زه د افغانستان د ټولو حکومت څخه دا
خواهش لرم او دا خواس کوم چې موږ د کندهار او د وزګان لوی لارې او وړې لارې ټوله خامه دي. مشکلات مې ډېر زیات دي. نو میوه په خپل وخت واخله اجه ته رسېږي، نو مریض ته ډاکټر رسېږي. موږ ډېر په تکلیف یو، ډېر مشکلات لرو پر دې لارې باندې. که چېرې زموږ سره د دغه لارې کومک سوی که افغانستان حکومت وکړي، موږ ډېر خوشحاله کېږو. وسلام، سلام علیکم.
عبدالرزاق صادق له زابل ولایت مرکز کلات ته پیغام د ازادي راډیو ته پیژم. زما غوښتنه له دولتي چارواکو څخه ده چې زابل ته خپله پاملرنه زیاته کړي. هغه دا چې موږ په زابل کې تر اوسه پورې په دې ډیرلس کلونو کرنیز د حکومت خلاصات سره موږ داسې کلینیک نه لرو چې هغه د زابلیانو لپاره هغه کوم مشکلات چې د زابلیانو دي هغه له منځه یوسي. زما غوښتنه دا ده چې په راتلونکي کې په ډېر ژر راتلونکي کې باید د زابلیانو لپاره یو داسې زمینه برابره شي چې هغه د تعلیم ام دې زیات کم د تعلیم زمينه باندې په برابر شي. خصوصا په لوفالې کې موږ ډېر مشکلات لرو. تعلیم نشته، بیا رغونه نشته.
زه خیر محمد خیر خوین د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ ير زری نه غږیږم. زموږ ځای کې کلینیک نشته. زموږ ځای کې کلینیک نشته. موږ د عامې روغتیا وزارت نه دا خواهش دی چې او د عامې روغتیا ریاست د پروان دا خواهش دی چې موږ ته باید یو کلینیک جوړ کړو. موږ چې هغه ته مراجعه کړو، بازار ته مریض یا هغه لاسه ورکړی او زموږ ځای کې واورې اچوي، هېڅ بازار ته مراجعه نه شو کولای. داسې سړک هم پوخ نه ده. موږ د عامې روغتیا وزارت نه دا خواهش دی چې موږ یو کلینیک جوړ کړو.
د خاصیز ولسوالۍ څخه د کندهار د خبرې کوم. سره د خاصیز دمبر باندې دوه واره یا درې واره پیښ د چای رقم نه دي خوړلي. چرس
خبر نومبر سوی سڑک لو دریا وار ہے نورم حکومت سیستم سم نه دی. بس مو سیرا دی هغه شخصي جبون تدویر هیڅ دا سړی نه څه کار کوم ګرځي. نو موږ غواړو چې تازه رادیو د لارې غواړو چې هغه مسولین په حساب او جواب وکړي کوم چې دا هغه هغه واک او دغه پلاس کی.
میں پکیا وارت نہ پیغام سکتا ہوں. پیغام میں ٹول افغانوں تھا، خاص فتن افغانستان کے پارلیمان تھا شہاد خل کو افغانستان کے خل کو خود سے خاوت میں نہ پیغام دے چی دار کنر کی تم ریدو نہ چوش فل طالبان لخوای دے حد چلا خوای او دبی پو مورد باندې دپا وزارت مخ کی دمخ کی ایت اقدام ونه کو. دپا وزیر باید زر تر زره د پارلمان نو حرو وفتل شي او حرا باید محکمه ته ور وکړندل شي.
شہیدان میلے ورد شہیدان ہوتا خدا جزائے خبر ہوا کی او قدیر عزت قدیر درانہ میلے ورد شہادت میلے ورد یہ سچے شہادت ورا سبن اللہ دی جزائے خبر ہوا کی نہ الہ غیر جوان تو سلام
دا د نړیوالې د کونړ ولایت نن یو مشهور نظمګر چې په تیوري سربازان ورونه هغه په شهادت ورسېدل. دا د کورنۍ ته د جنازې په دوه هله کوم او کورنۍ ته د الله پاک له صبر جمیل ورکو برخه کې خو د افغانستان د جمهور رئیس احمد کرزی څخه دا هله کوم چې د هغه دولتي ارګانونه چې کوم د وسلوال فوز ارګانونه دي هغه عبارت د دفاع وزارت دی، د کورنۍ چارو وزارت دی او د امنیتي ملي ریاست دی. د دغه رئیسانو څخه او د دغه وزیرانو او د رئیس جمهور څخه مې دا هیله ورزو ده چې دغه شخصي موبایل چې کوم د سربازانو ورونو په جیبونو کې دي او یا د افسرانو ورونو سره دي نو دغه دې غونډې کوي چې دښمن ونه شي کړی چې دلته په داخل کې د کوم افسر سره یا د کوم سرباز سره تلیفوني رابطه ولري. او خدای نه خواسته، خدای نه خواسته بیا داسې یوه غمیز را پېښه نه شي.
بلال پکتیانا ناز د کونړ په ولایت کې د میرزا جباد ولسوالۍ کې د ناوړه پېښه ډېره دردونکې پېښه رامنځته شوې. د افغان دولت نه دغه غوښتنه ده چې دوی دا ځانونه داسې ناړامه او ناخبره ونه چې باید د دغه په باره کې یو ډېر جدي اقدامات ترسره کړي.
جنرال بسم الله خان وای چې به فوزبه ملي امنیت کې څه تا په کونړ کې زما ورونه زما بچي دا یاد په دوه پوسټو باندې جنگ وشو هغه ته به برباد کړي. یو نظامی کسر ورونه چې دوه پوسټې د چي د هغه حمایه کړې وي دغه کړې وي نو کونړان په پټه شاسو چې هغه د خبري ورکړي چې ورځ باندې په جنگ کې دغه کې ستا
اردو یو کسی افسر یو دغه خوام تور نه لغی تر ته په کابل کې ناشې پر دې بچی په کونړ کې خاورې کې زما په خاورې باندې جنگ کیږي ته کونړ راولي یو ته دلته ناشې ستا په دغه جنرال یو ستا په دغه باندې مثلا کوم کې
څه به زه خو د سرکانو د کونړ د ولایت د سرکانو ولسوالۍ نه یو غمجن تاسو مخاطب یم زه د کرزي صاحب نه غواړم چې دې یو شو سرتېرو شهیدانو جنازې د وای نه لري د دې په دې خبره د دې نه خبر یم دویم دا نوي ولسمشران دا یوولس مشران دا کاندیدان چې نن ولاړ دي ولسمشرۍ ته یو پکې دام لا نه رو چې د هغې جنازې نه استفتاح ته تللي وي
حبیب محمدی صاحب پکتیا ولایت د اریوب دازی ولسوالۍ څخه د کونړ دردونکي پیښه چې شاوخوا درویش تنه د ملي اردو سرتیري پکې په شهادت ورسېدل لومړی خو د شهیدانو کورنیو ته د جمیل صبر غوښتنه او د شهیدانو پاکو روحونو ته د فردوس جنت غوښتنه کوم بیا د جمهور رئیس حامد کرزي له ادارې څخه په تېره بیا د دفاع وزارت څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې د دغو درویشتلو شاهدانو غچ زر تر زره له پاکستان څخه واخلي
موږ دغه د کونړ ولایت دغه د آباد ولسوالۍ کم سربازان چې شهیدان شول هره کې د درې قسم د افغانستان سیمې دا مردګروان دا باید خامخا ګیر شي او زخت زر اعدام شي
زما پیغام دا دی په کونړ کې چې کوم زمونږ د ملي اردو سرتېري یا زمونږ د ملي شتمنۍ او زمونږ د ملا د تیر ډېویش تنه بېګناه د ملي اردو سرتېري شهیدان کړل زه په کلکو الفاظو باندې غندې او خو د افغانستان د دښمنانو کار ګڼم ما مخکې هم ویلي چې پاکستان زمونږ اساسي او بنیادي دښمن دی د پاکستان دغه کړنه چې زمونږ یویش تنه سرتېري شهیدان کړل په سختو الفاظو باندې غندم
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو خپل ټلیفوني پیغامونه له ازادي رادیو واوریدل. لدی سره اوسنی پروګرام دغه ته پاتې ورسید. نور پیغامونه مو په بل پروګرام کې خبرو.